تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې اوري چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې به چې کوربه ولسمشر اشرف غنی ده، د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیل او له کرونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په مسایلو باندې بحث کیږي. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې له 12 میلیونو اوښتی دي. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتېری د هموای ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یوې ټپي کړی دی. په نړۍ کې پر کرونا وایروس تاخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونو واوښت، او د ملګرو ملتونو شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې لویدیځې برخې د سوریې د یاغیانو چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسولو پر یوې لارې پورې محدودې وي. بشپړ خبرونه واوري. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتېری د یو سرتېری د هموای ټانک په وسیله څلور ماشومان وژل شوي او یوې ټپي شوې ده. په لوګر کې د 203 تندر کلی اردو د څلور ملي وا ویاند احمد شکیل تسل ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د زیات سرعت لامله د چهار شنبه په ورځ غرمه مهال د دې ولایت مرکز اړوند د کابل لوګر په لوی لاره وشوه. دی وایي موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. دغه راز لوګر د امنیې قمندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادي رادیو ته په یوې استولې برپانه کې ویل شي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په 55 کلی کې ګڼ شمیر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وایي ځانګړو پولیسو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته یو شر او زکات راټولونی ولایو د دې ترڅنګ د وسلو او مهماتو درې لوی زیرمې هم لمنځه وړي دي. په داسې حال کې چې کابل نن بیا د یو بل نړیوال کانفرنس کوربه دی، او پکې به د سولې پر خلاصو د سولې پر موضوع د طالب بندیانو پر خوشی کېدو او پر سولې پوری په سولې پوری په تړلو نورو مسلو خبرې کیږي. په افغانستان کې له بیلابیلو ولایتونو څخه د مرګ ژوبلو ریپورټونه ورکړل شوي دي. له پکتیا، کندهار، هلمند، هرات او یو شمیر نور ولایتونو څخه د نښتو او همدارنګه په کې وسلوالو طالبانو او حکومتي لوري ته د مرګ ژوبلې ریپورټونه خپاره شوي. اخوا د پینټاګون مشران نن د کانګرس په یو استعمایه غونډه کې ګډون کوي، او تمه ده چې یو شمېر لانجمنو پښتنو ته چې وهم پکې د سپینې ماڼۍ په مخ کې د مظاهرو په وړاندې خبرګون ښودل دي ځوابونه وایي. د سپینې ماڼۍ په مخ کې مظاهرې تېره میاشت د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو تورپوستي امریکایي د وژلو پر سر راپارېدلې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی به د استازو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د قهرجنو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره له ملي څخه د استفادې په ګډون د اعتراضونو په وړاندې د شدید غبرګون د خوتلو په خاطر انتقاد شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسول پر یوې لارې پورې محدودوي. پر روسیې سربیره د 15 کسیز امنیت شورا درې نورو غړو چین، ویتنام او جنوبي افریقا د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. روسیې چې د سوریې نږدې متحده ده دغه پریکړه لیک مسوده وروسته له هغه د امنیت شورا پر غړو وویشله چې وړمه ورسیې له چین سره یو ځای د هغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې له مخې له ترکیه څخه د یو کال په مخه دغې سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانیستل کېدي. په پام کې ده چې د یو بل پریکړه لیک مسوده چې له ترکیې د شپږو میاشتو په مخه د دوو لارو د پرانیستلو غوښتنه کوي د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. دا څرګنده ده چې دغه پریکړه لیک ته به مخکې تر دې چې د اوسني ماموریت اعتبار سبا پای ته رسیږي رای ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکاک ویلي چې د دوو پولو پرانیستل د هغو میلیونونو ملکي وګړو لپاره چې ملګر ملتونه نشي کولای له نور لارو ورته ورسیږي ډیر حیاتي دي. او په نړۍ کې پر کرونا وایرس تخته شو کسانو شمیر له 12 میلیونه واوخته. ټولو کرونا نیولو شاوخوا یو درې ما برخې د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. په هغه هیواد کې چې د دې وایرس نوی پیښې پکې په تیر بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو فلوریدا نه تر ټیکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتې دوه د جان هاپکنز پوهنتون د چهارشنبه د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې له 3 میلیونو زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 102,000 او 255 کسان ترې مړه شوي دي. له متحده ایالاتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتې دوه د تایید شو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,200,000 کسان او په هند کې 202,000 کسان پر کرونا اخته شوي دي. مکسیکو هم په یو ورځ کې د کرونا وایرس د 6,959 پیښو سبتول سره نوې ریکارډ ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له اسپانیې چې له 215,000 زیاتې پیښې ثبت کړې وي مخکې شو. د استرالیا په دوهم ستر ښار کې چې 5 میلیونه وګړي پکې اوسي چارواکو سر لرنه بیرته سخت بندیزونه لګولي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت په دې غونډه کې برخه لري.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
دغه پروگرام کې د هموري چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبت پیښو شمیر له 12 میلیونو واوخته او په ځینو وادونو کې د امریکا په څیر دغه وایرس لا د پراخېدو خواته روان دی او خلک سخت اندېښمن کړي دي. یو راپور هم له غزنی درته لرو. په غزنی کې له جګړو سره سره لا هم ځینې خلک په کلو باندو کې سندري کوي او هنرمندان شته. یو یې جانان ماما ده.
تزړه می درد من شو یتیمان میمود اتی بس تسی با درد راغی پا دادر وی که بمی پکو.
ده پروگرام پا دوی منی مایی که با ده مخکخو خزو و نیزه خبروانه تاست خبرشی. بیا هم خراغله تخنیکی چاره شفیق ایار مختوری ز صفی و لاستان اگزایمو خراغله استوائیم. رازول لمړی مطلب ته کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې غونډه کې چې په آنلاین شکل باندې به ترسره شي امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د اورکم د بندیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو مسائل وڅېړل شي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به له کابل له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
ډیر زیاته مننه ستاسو څخه چې سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند نړیوال اجماع رامنځته کولو لپاره ناست دوام ورکوي. دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي په دا ناست بنن مازدیګر په تلونیمو بجو ترسره شي. البته دغه وزارت ویان کران هیواد ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ناسته کې به د نړۍ د شلو هیوادونو چارواکي او یا همدارنګه د یو شمېر سازمانونو استازي هم ګډون وکړي چې دوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د بین د افغانستان او دولت، د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایجو نتیجه به څنګه وي په هغو باندې به هم بحث وسي.
ښاغلی هیواد مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې به د نړیوالو سازمانونو، ناټو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکارۍ سازمان، د ملګرو ملتونو استازي او د متحدو ایالاتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده دوی به ګډون ولري. دا نننۍ ناسته په کابل کې د دې اونۍ درېمه ناسته ده تر دې وړاندې هم دوه ناستې شوې دي او ستانګ ځای سره دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان او افغانستان بهر د سولې اړوند ناستې شوې ان دا چې په تېرو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان یوه ناسته چې په سعودي عربستان کې په مکې مکرمه کې ترسره شوه په پایله کې د افغانستان جګړه ناروا او د اسلام د ارشاداتو خلاف وبلل شوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت تر دې دمه زیاتې ناستې کړي خو له دې وروسته د هڅې وکړي چې د هڅو په پایله کې یا د هڅو په ترڅ کې باید یوه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې دپاره شوې دي کومه لاسته راوړنه نه لري نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا داسې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا ناستې داسې مهال دایروي چې تر دا مهاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات ترسره شوي دي. یو له هغو هم د بندیانو د تبادلې موضوع ده. دوی تر دې دمه البته افغان حکومت تر دې دمه 3015 بندیان د طالبانو خوشي کړي دي او د طالبانو په خبره هغوی تر دې دمه د افغان حکومت 710 کسان خوشي کړي دي چې په دې کله چې دا شمېر 5000 ته رسېږي د افغان حکومت له لوري او د طالبانو له لوري 1000 ته رسېږي نو له هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
مننه فیروزي. په آخر کې یو څه راته ووایي چې عام خلک د دغو غونډو په اړه باندې څه وایي ځکه چې کابل باتمن خصوصا د کابل خلک او په ټوله کې افغانان ځینې هیلې به لري د غونډو په اړه باندې ول داسې غونډو څه تامې لري تاسو وایې خبرې ورسره کړي دوی څه وایي؟
سانیزه صاحب تازه د نننۍ ناستې په اړه مڅ نه دي ویلي مګر تر دې وړاندې چې کومې ناستې شوي وې په افغانستان کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې د عامو افغانانو چې هغوی عام افغانان ډېری کله په سوشل میډیا باندې دوی فعال دي او خپل نظریات لیکي د هغوی غوښتنې هم همدا دي نظریات دا دي چې باید افغان حکومت له ټولو هغو هېوادونو سره چې غواړي په افغانستان کې سوله راشي له هغوی سره په تفاهم له هغوی سره په سلام مشورو همدارنګه د افغانستان له ولس سره باید مشوره وسی تر څو په راتلونکي کې کچېرې سوله هم کېږي دې سره باندې تفاهم هم کېږي دا دوامدار اوسي او یو مثبت پایل ته سره ورسیږي.
ډیره مننه فیروز عزیزی ول کابل له موږ سره خبرې کولې د کابل د نننۍ غونډي په اړه باندې جزئیات شریک کړل چې تمه د مازیګر په 3:30 بجو پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به د دې غونډې کوربه وي. امریکا متحده ایالاتونو ملګری ملتونو ناتو او نورو د افغانستان شریکانو په دې غونډه کې د خپل استازو د ورلګلو ژمنه کړې دي. البته دا غونډه به په آنلاین شکل وي. د اورکام بندیانو تبادله بین الافغانی خبری او بشر دوستانه اوربند چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف ده دغه مسلې په تامین باندې به بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم دیوان ادر اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت وایي ک پور ورکونکي تر راتلونکو د شورزو پوری خپل پورونه پرې نکړي دغه وزارت لخوا به سرنوالې تمریفشي. د دې وزارت بیان عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبه پورز د وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري په دې اړه د لوی سرنوالۍ کورنۍ چارو مالی وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست لاستازو سره غونډه وکړه. د خاغلی مدفی په وینا افغان حکومت د کرونا وایروس لامل اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو اړینه ده چې مشروع اوایت په بشپړې روڼتیا سره راټول شي. د قانون او پټرولیم وزارت بیان وویل په دغه غونډه کې لدی له سوا ناتیم نتر دی له نو نویم لمریز کال پوری د قانونو د کیندنې د قراردادي شرکتونو د پورونو پاړه تر بشپړ راپور وړاندې کول ورسته پریکړه وشوه چې د پوروړو هویت او د هغوی د پورونو پوره اندازه دي د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا پر رسنوي کې خبره شي. د نوموړي په وینا وزارت به د پورونو راټولولو کمیسیون ته د پوروړو پاړه په واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او کو پور ورکونکي پر راتلونکو دیش ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نکړي دوی به د وزارت لخوا د لوی سرنوالۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولول کمیسیون ته راجې کوي. چې د دوی پاړه کمیسیون د ممنوع الخروج او یا د ملکیت د ضبط پریکړه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې ولس شرکتونه له دوی پوروړي دي چې د پورونو مجموعي ارزښت یې څه د پاسه 1500 میلیونه افغانیو ته رسیږي. په کندهار کې د کرنیز محصولاتو لپاره 1220 نوي پروژې تطبیقیږي. دا پروژې د کرنیز محصولاتو د مدیریت په نوم پروګرام کې شامل دي. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل پر دغو پروژو 1350 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي احمدی په خبره یادې پروژې د کندهار ولایت په 12 ولسوالیو کې عملي کیږي چې پکې د انارو د ساتنې لپاره 3 سړو خونو او دغه شان د ممیزو جوړولو او پروسس لپاره د خونو جوړول شامل دي. نوموړی وایي چې د دغو پروژو تطبیقېدل به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د بڼوالو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره اړینې بلل کیږي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس ورزو د کرونا وایروس په اړه باندې یو راپور ته. په نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې 1200 میلیونو ته رسیدلې. تر ټولو ډېرې پیښې او ډېر تلفات د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. تر متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي او په استرالیا کې چې د کرونا وایروس پیښې پکې ډېرې کمې شوې وې اوس بیا اندېښنې پیدا شوې دي. نن د ملبورن لوی ښار د کرونا وایروس د خپرېدو له ویرې بند شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې تر 12 میلیونه واوښتي چې له 1/4 کسان یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا وایروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالتونو کې دي او لږ تر لږه 1,22,000 او څه باندې 200 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا وایروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر 1/4 لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا وایروس تر اوسه 1,45,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو 2 اونیو کې د هغو کسانو شمېر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کې شي. په اوکلاهاما کې هم نوي پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په مني کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کورونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1 میلیون اوله کو ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,22,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 4,905 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,05,000 ته ورسېدي چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پیښې ډېرې کمې شوې وي سر لننه د ملبورن 5 میلیونی شهر بند شوی دی. دا سخت بندیز 2 اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په ملبورن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د 6 اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دولت سپکنی منځنی چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. نوم می چیرته ده؟ په عنوان کمپاین کوونکی د افغانستان الکترونیکی تذکرو کې د مور د نوم لیکلو غوښتونکی دی. د دغه کمپاین غړی او سیاسي فعال فوجه کوفی وایي په دولتي اسنادو او ځانګړي توګه پیژندپاڼو کې یا تذکرو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم حقوقي اړتیا ده. د افغانستان ولسی جرګې داخلي چارو کمیسیون بیا وایي د دې موضوع په اړه به د یک شنبه ناسته کې بحث وشي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ټولنیزو رسنیو کې شاوخوا 3 کال وړاندې نوم می چیرته د کمپاین پیل شو. د دې کمپاین مخه په رسمي اسنادو کې د خزو نوم لیکل و. نوم می چیرته د دې کمپاین ډیر پلویان پیدا کړل، حتی تر دې چې ځینو سیاسي او مدني فعالانو او هنرمندانو له دې کمپاین څخه ملاتړ وکړ. د خواله رسنیو کارکونکو د خپل مایندو او میرمنو نمونه علني کړل. اوس دا کمپاین بیا تود شوی او مخایې برېښنایي پیژنپاڼو کې د مور نوم ذکر کول دي. د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي فعال فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړي توګه پیژنپاڼو کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم زیاتول حقوقي اړتیا ده.
دولتی اسنادو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم زیاتوي. یوازې د ښځو د حقونو بحث نه دی، بلکې یو حقوقي ضرورت دی، ځکه کله چې د میراث موضوع یادیږي ښځې محکمې ته د تلو حق لري، او کله چې د شهادت موضوع مطرح کیږي ښځې حق لري چې محکمې ته لاړ شي.
اغلی کوفی زیاتوي افغانستان کې د سنتي باورونو په اساس په ټولنو او ناستو کې د ښځې نوم یادول یوه نادره موضوع ده. په داسې حال کې چې دا موضوع د دینی اړخه کومه ستونزه نه لري. برېښنایي تذکرو کې د نوم ذکر کولو غوښتنه ولسي جرګې کې هم ترسره شوې ده. د ولسي جرګې د داخلي چارو کمیسیون غړی عبدالستار حسیني وایي دې کمیسیون ته دا موضوع راجې شوې چې راتلونکي یکشنبه به پرې بحث وکړي. ښاغلی حسیني ازادي راډیو ته وویل د دې درخواست تصویب او برېښنایي پیژنپاڼو کې د مور نوم زیاتول $15 میلیونه لګښت لري.
موږ له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. $15 میلیونه ته اړتیا ده چې هغه پاڼې او کارتونه چې چاپ شوي بېرته راوګرځول شي او له سره پیل وکړو. د افغانستان حکومت لپاره $15 میلیونه او د نیمایي کال بودیجه هغه څه دي چې موږ باید کار وکړو چې دا طرحه په خپل وخت او زمان راشي.
همدارس خاغلی حسیني زیات کړه چې په پیژنپاڼو کې هیڅ څوک د مور د نوم لیکلو مخالفت نه کوي. په ورته وخت کې د معلوماتو او احصایې ملي اداره چې د ثبت احوال نفوس یې یوه برخه ده وایي دا اداره د قانون اجرا کوونکې ده. د قانون بدلون په صورت کې به اجراات وکړي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
دغه بحث چې آیا برېښنایي تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي کنه د قانون او د قانون جوړونکو صلاحیت دی. قانون باید دې برخه کې بدلون وکړي. کله چې قانون تغییر وکړي د احصایې اداره دې ته چمتووالی لري چې د برېښنایي پیژنپاڼو په مخ کې بدلون راولي.
اغلی شهابی زیاته کړه چې تر دې دمه د افغانستان خلکو ته 300,000 برېښنایي پیژنپاڼې ویشلې دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د څلوېخت کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو باندې کې هنرمند خلک اوسي او سندري کوي. دوی که هر څومره په خپل سینې کې زخمونه او دردونه پالي خو نور ته خوشحالي ورکوي. د دوه خلکو له جملې څخه یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی. جانان ماما هر شپه شپې لږوي د وطن درد او ویر پکې ژاړي خو مینوال ورڅخه خوند اخلي. حبیب الرحمن تاثیر د جانان ماما په اړه یو راپور برابر کړی چې اوریدو ته تاسو را بولو.
دا غزنی شار شمال لور ته په 45 کیلومتر واټن د خواجه عمري ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلاینو کلیک څلور شپې ته کلن سپنجرې ووسی. دا لغړن درد یې دلې او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپل ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 څخه دروي شپېلې ژغوي خو دا چې ولید دروي ژغولو ته مخه کړی خپل کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاتسم اتا کاغان می وډ زه په مکتب کې وم کله بدوان ما را کېدم کله به دریم نمره خپل زمانه په پولیسو په بل چی کې واچول ماته میږي واخسته اته په دغه ورو کې سارس اته زړه می درد منسو
یتیمان می مود اته بس څه سی به درد راغی په دغه درو کې به پکو
کبه دی ورونه درد راته کبه دی پامل درد راته ټول به می زور می نه او اته زکه په دې کې اختاس
Thank you.
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړي. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه د ځوانانو ته چې ګورم، د خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور یې نه د دنیا مقصد را سره شته. شکر الحمدلله زندگی می جوړ روغ دی. چې سیم به سیبات د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن می ډیر جوړی، وطن ډیر دردمند کړی.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړندی، د زړه ټوټې بایللې دي. دا روانې بدمرغۍ جګړې بلا د دغه ویر لړلې انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هر شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خېځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې د دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډ اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنر نمایي وکړي.
کله چې له دې خبر سوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډیر خواږه زمن له لاس ورکړي دي، واقعا ډیر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله د سترګو به وشکې تلې، او په هر نغمه ورغولو سره به موږ هم دې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم مشکل لاړ شي. واقعا په هنر کې ډیر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي او وشکې د سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمرغه لا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شوی. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي. هغه ډېر خوږلت کې پروت دی، ډېر له هنرونو ډک دی، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شته لی هم توجه وسي، زه فکر کوم چې زموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزی د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلې له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمله د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پن مینه یو سوس څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمه اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردیدل انسان دی. دومره زیات زده کړې نه دی کړې، خو د یو لیسانس کس په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنې، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. له جانان ماما پوښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن آرامي غواړم. نورې شی مې نه دي پکار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو زینو د ازادي رادیو اوریدونکو را لګلی سیمې سونه تاسو ته وایم شفی جان زدران د خوست لن در شارټکوټ لیکلی ک د سولې خبري زنديګي په مخ کې خندونه په زیاتې دودي حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لناوی لیکلی په افغانستان کې واقعي سولې د افغانستان گاونډیان نغواړي بلکې غواړي چې جګړه زیاته شي اسمت الله افغانیار بیا لیکلی دی غونډه ته خوشبینه نه يم ځکه چې د خبره طالبان په کې حضور نه لري او فضل کریم درویش له پکتیا ازازي اریوب لیکلی تر ارڅ مخ کې د سولې لپاره د باور د فزار امنستکول اساسی موضوع ده.